ټلیفوني اړیکې پرانسته.
څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اسمت ساروان اوري.
د افغانستان حکومت د کابینې د پاتې چوکیو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر نن په خپل دفتر کې د پاکستان د بندنیو چارو له مرستیال وزیر سره د پاکستان له لوري د راکټي حملو د درولو غوښتنه وکړه. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي له سیلزپلو سره له لومړنیو او بیړنیو مرستو وروسته به ویجاړ شوي تاسیسات بیا ورغول شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي امنیت شورا ته یې په خپل وروستي راپور کې له ټولو افغان خواوو غوښتي چې پخلاینې ته د ژمنې په روحیه د سولې خبرې پیل کړي. نامعلومو وسلوالو په مشرانو جرګه کې یو انتصابي استازی محمد حسن هوتک تېره شپه په خپل کور کې وواشه. د پاکستان پوځ وايي مشکوکو سخت دریزو د افغانستان پولي تنشتې درې پاکستانی پوځیان ووژل. او سعودي عربستان وايي په یمن کې د دغه هیواد په مشه ائتلاف د حوثیانو یو بی پیلوټ الوتکه او یو کوچنی بیړۍ مخکې تر دې چې په سعودي عربستان کې هدف ته ځان ورسوي ویجاړ کړی دی.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د هر ماشوم لپاره او د لوبو میدان خو ترغ مخ کې اوري چې د ویسکانسن ایالت والی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي چې د دې ایالت د کینوشا ښار ته د رواني اونۍ د سفر په اړه غور وکړي. ورسته له هغې چې تېر اونۍ یو افریقایي لو اصل امریکایي د پولیسو لخوا په ډزو وژل سو دغه ښار د قهرجنو اعتراضونو شاهد دی. تفصیل له نوریاس نورینه.
ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ کینوشا ښار ته سبا ولاړ شي او هلته د قانون د تنفیذ له چارواکو سره خبرې وکړي او هم هغه اورنۍ له نږدې وګوري چې د دغو ډزو پر سر د راولاړو شوو ناکراریو په ترڅ کې دې ښار ته رسېدلی دی. د ویسکانسن والي تونی آیورس چې یو ډیموکرات دی ولسمشر ته ویلي چې دې ښار ته په ورتګ له سره غور وکړي. ایورز ټرمپ ته پرون په یو استولی لیک له هغه دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې دای په دې ښار کې د ټرمپ حضور ته ځکه اندېښنه لري چې هغه به یوازې پر اختلافاتو د برلاسه کېدو او په ګډه د وړاندې تګ هڅې وځنډوي. د شیکاګو په شمال کې پروت دغه د شاوخوا 3000 نفوس لرونکی ښار هڅه کوي چې له هغه درې ورځني لوټ او تالان څخه ځان ورغوي چې د جاکوب بلک د وژلو وروسته په دې ښار کې د ناکراریو او بلواو په ترڅ کې رامنځته شوي دي. نوموړی د اګست په 23 یو سپین پوستې پولیس افسر پر شا په ډزو وویشت. درې ورځې وروسته دوه تنه په دې ښار کې د اعتراضونو په ترڅ کې په ډزو ووژل شول. یو 19 کلن هلک چې وایي له ټوپک سره یې په دې اعتراضونو کې ګډون کړی و چې سوداګریز فعالیتونه له لوټ او تالانه خوندي کړي توقیف شوی دی. ولسمشر ټرمپ د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د قانون او نظم تر عنوان لاندې یو کمپاین مخته وړي. نوموړي د هغو ښارونو چې پکې له څه باندې 3 میاشتو راهیسې ناکرارۍ روانې وې پر ډیموکرات ښاروالانو انتقاد کړی دی. دا هغه موده وه چې امریکایان له تورپوستو سړو سره د پولیسو د چلند پر سر په غوسه وو او د نژادي عدالت د تامین غوښتنه یې کوله. ټرمپ پرون په یو ټویټ کې د هغه څه په وړاندې چې د دې بدماشانو قانون وباله او هم د ډیموکرات ګوند مشرانو ته چې د کمزوري وبلل خبرداری ورکړه او ویل چې له کافي ځواکه کار نه دی اخیستی. هغه ویلي په هغو ښارونو کې چې ډیموکراتان یې واکمنان دي د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو یوازنۍ لاره له زوره کار اخیستل دي. جو بایدن چې په روانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو لخوا د ټرمپ سیال دی ولسمشر ټرمپ بیا تورن کړی چې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو، د ملي احصائیې د ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان نږدې 3.5% نفوس ځوانان تشکیلوي. دوی له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره مخ دي. د همدې لپاره موږ غوښتل چې د یونیسف په دفتر کې د ځوانانو له سفیر حنا آصفي وردک سره خبرې وکړو. په پیل کې خپلې میلمنې ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، ښه راغلې.
ډېره مننه. کور ودان ژوندې اوسې چې زما دعوت کړلمه.
په افغانستان کې ځوانان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. که تاسو درته وایي چې د تاسو تاسو د سروي لمخې تر ټولو هغه جدي ستونزې کومې دي؟
زموږ ماشومان، زموږ تنکي ځوانان، همدارنګه ځوانان په عموم کې په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې د ډېرو مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، چې هغه د زده کړو ستونزې دي، د هغوی د روغتیا ستونزې دي، د هغوی د حفاظت او ساتنې ستونزې دي، همدارنګه داسې ستونزې دي چې هغوی د خپل کورنۍ سره، د ټولنې سره او په مختلفو برخو کې سره مخامخ کیږي. او نه تنها ماشومان، نه تنها تنکي ځوانان، بلکې ځوانان په عموم کې ټول دغه ستونزې سره مخامخ کیږي.
د یونیسف له پروګرامونو څخه راته وایي چې ځوانان او نوي ځوانانو ته کوم کارونه کوي.
یونیسف افغانستان تر اخره حدا پورې خپل کوشش کوي، خپل زیار وباسي تر څو د ماشومان لپاره او تنکي ځوانانو او ځوانانو لپاره په عموم کې خپل فعالیتونه وکړي. هغوی په مختلفو برخو کې، که څه مدني برخې دي، څه ټولنیز برخې دي، څه د هغوی روغتیا، څه د هغوی حفاظت یا ساتنه، څه د هغوی زده کړې دي، په دې برخه کې مختلف ګامونه واخلي او تر یو حد پورې ورسیږي او وکولی شي ځوانانو او ماشومان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یونیسف افغانستان هر میاشت تر کوم حد پورې چې زما دنده ده او زه معلومات لرم، هر میاشت د خپل د ساحې د ولایت په اساس باندې 15 ولایت دي چې په دغه ولایت کې ځوانان راټولېږي. او دغه ځوانان خپل د ځوانانو ستونزې په ګوته کوي، د ځوانانو ستونزې مثلا ځان سره نوټ کوي او دغه ستونزې موږ هر میاشت موږ سره یو ځای کیږو، دغه ستونزې باندې بحث کوو، خبرې اترې کوو، فکر کوو چې موږ څنګه وکولی شو په خپل ځوانانو له لارې نورو ځوانانو ته او د ماشومانو له لارې ماشومانو ته خدمت وکولی شو. بیا زه د سفیر په حیث باندې همدغه معلومات، همدغه نوټونه، همدغه ستونزې چې په ګوته شوي دي او موږ نوټ کړي دي سره دا په ګلوبل یا نړیواله سطحه باندې رسومه. او زما دنده هم همدغه ده چې زه وکولی شم دغه ستونزې سره چې موږ مخامخ یو زموږ ټولنه، زموږ ځوانان او ماشومان مخامخ دي، د پګوته شي موږ نوټ کړو او وکولای شو دي. یونیسف افغانستان له آدرس څخه د ځوانان او ماشومان لپاره بیلابیل برخو کې کار او خدمات وکړو.
د روغتیا په برخه کې مو کارونه راته وځي کړی.
د روغتیا په برخه کې زموږ د روغتیا ټیم همکاران مختلف پروګرامونه په لاره کې اچولې دي. عام روغتیا وزارت سره مختلف فعالیتونه کوي چې وکولای شو خاصه د نجونو د روغتیا لپاره چې زموږ د فولیک اسید غدای پروژه دی، زموږ د فولیک اسید برخه چې په دې برخه کې موږ د نجونو لپاره په مکتب بو کتاب زیکی او همدارنګ دي په عموم کې د ځوانانو روغتیا پاکله موږ مختلف پروګرامونه دي. عام روغتیا وزارت سره په لاره کې چولې دي چې موږ تیر کالونه کې تر سره کړی دي او څنګه نور هم پلانونه لرو. په خاص توګه د نجونو د روغتیا په برخه کې موږ کار وکړو. همدارنګ دي پولیو په برخه کې هم موږ خاص یو ټیم لرو چې په افغانستان کې د پولیو په برخه کې هم فعالیتونه لري. او همدارنګ نور د ذکر برخه دي چې ذکر په برخه کې زه کولای شم تاسو سره عامه شریک کما چې درې اشاره او 1,000,000 ماشومان چې ډېرې سلنه یو سنجونې دي د ذکر څخه به برخه دي په افغانستان کې. هغه ماشومان چې باید د مکتب ته لاړ شي او د ښوونځي تلل په سن کې دي، د زده کړو څخه بې برخې دي، مختلف دلایلو په خاطر باندې، یا په کورنۍ کې فقر دی، د فقر خاطر اجازه نه لري یا نشي کولای چې ښوونځي ته لاړ شي، یا هم مور او پلار لوران ته ځکه چې مخکې هم یادونه وکړه چې ډېری سلنه انجونې دي، مور او پلار انجونې ته اجازه نه ورکوي، امنیت کېدلی شي، یا هم خپل د کورنۍ د مور او پلار یو خاص خصومات یا کوم دښمني په کلیو کې یا په خپل منځي کوم شخړو یا دلیلونو په خاطر باندې نشي کولای خپل ماشومان ته اجازه ورکړي. او داسې ډېر نور دلایل دي. خو باید دا ووایم چې په مرکز کې مخیو زموږ ځوانان او زموږ جوړي بعض فرصتونه او بعض حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي. سر روغتیا په برخه کې یو معلومات لري، همدارنګه د زده کړو په برخه کې ورو ورو کچل وړيږي.
تر اوسه پورې د ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون څومره مسلونه لري؟
یونیسف افغانستان تر اخره په حدا پورې خپل کوشش او خپل زیار وباسي تر څو وکولای شي ماشومان او ځوانان لپاره یو څه وکړي. موږ د افغانستان د دولت سره او د افغانستان حکومت سره بیلابیل پروګرامونه او پروژې درلودلې. موږ خپل ټیم لرو، موږ خپل همکاران هم په دې برخه کې زیار وباسي او کار کوي. همدارنګه د عام روغتیا وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکار دی. همدارنګه د زده کړو په برخه کې باید ووایم چې د پوهنې وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکاري لري. موږ د ارقامو لپاره یو پروګرام یو څو وخت مخکې درلودلو، څومره ماشومان چې د زده کړو په برخه کې دي، څومره مثلا جنیدی داخله لپاره موږ د پوهنې وزارت سره یو خاص پروګرام درلودلو. او موږ کوشش کوو چې د دولت سره او د حکومت سره ډیره مستقیمه اړیکې ولرو تر څو وکولای شو یو ځای په دې برخه کې مخته لاړ شو.
د ځوانانو لویه ستونزه بیکاری، فقر او په مخدره توکو باندې اخته کېدل دي. دا چې ځوانان له دا ډول مشکلاتو څخه وژغورل سي یونیسف څه کړي؟
د 2019 کال چیرې نه داسې وخوډل او داسې ارقام مختاوران کل شي. اوله سشاریا د 3 سلنه ځوانان یا په عموم کې خلک په افغانستان کې بیکار دي او بیکاری سره او فقر سره مخامخ دي. چې هغه کسان چې کارم کوي، مثلا یو شغل هم لري، هغه نه په کافي اندازه باندې عاید نه ترلاسه کولی شي چې هغه وکړي شي خپل کورنۍ سره مرسته وکړي یا خپل هغه ضرورت چې دي هغه مکمل کړي یا پوره کړي. همدارنګه چې د فقر اندازه ډیره لوړه شوې ده، چې 6.6 سلنه دي په افغانستان کې زموږ د فقر اندازه ده چې متاسفانه ورکیدلو په حال کې ده. نو څو وخت مخکې دا دغه حالت سره موږ اوس مخامخ یو د کورونا وایروس په خاطر د فقر اندازه او د بیکاری اندازه او همدارنګه په کورنۍ کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېدلو اندازه نور هم لوړه شوې ده. او یونیسف افغانستان په دې برخه کې کوشش کوي چې داسې پروګرامونه د معلوماتو لپاره داسې پروګرامونه په لاره کې واچوي ترڅو ځوانان وکولی شي ټریننګ ترلاسه کړي یو څه برخه کې یو خاص شغل په برخه کې څه نجاري دی که څه اهنګري دی یا که څه یو داسې یو شغل بس داسې یو معلومات په یو برخه کې ولري چې هغه وکولی شي د هغې نه هر اقل یو عاید ترلاسه کړي ترڅو وکولی شي خپل کورنۍ سره خپل مرسته وکړي همدارنګه خپل خواهشات خپل ضرورت پوره کړي. نو یونیسف افغانستان په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه په ولایاتو کې مخکې هم یادونه وکړه چې موږ ولایت ډېر فوکس دی په پرتو سیمو کې او په کلیو کې ځکه چې هلته خلک ډېر ځوانان ډېر مرسته ضرورت لري. نو هلته زموږ فوکسونه همدغه دي موږ ورکشاپونه او ټرینینګونه په لاره کې واچول ترڅو وکولی شي ځوانان او تنکي ځوانان په دې برخه کې یو څه زده کړي او وکولی شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي.
کوم پروګرامونه چې یونیسف تر اوسه د ځوانانو لپاره وړاندې بیویلي او یا هم پلان لري چې له دې وروسته به کار ورباندې کوي د ځوانانو په ژوند کې څومره تغییر راوستي؟
تغییر په اکل کې زباید زه خپل ځان په اکل وایم. زه ما پرسنۍ کې کار کولو نه کال کې زه پرسنۍ کې کار کوم فعالیت لرم خو کله چې یونیسف افغانستان سره زه یو ځای شولم او بل اخر دی افغانستان کې د ځوانانو سفیر په حیث ما دنده ترلاسه کړه او دا کار مې دوی سره فعالیت مې دوی سره مخته وړلو. نو زما په ژوند کې شخصا تغییرات راغلل خو زه هغه څوک یم چې مثلا زه د کورنۍ نه یم چې ما ته اجازه راکوي زه زده کړه اجازه لرم زه پرمختګ اجازه لرم زه دنده اجازه لرم خو هغه انجونې لکه څنګه شخص یادونه وکړه چې د اجباري ودونو سره مخامخ دي تاوتریخوالی سره مخامخ دي زده کړه د تللو اجازه نه لري همدارنګه روغتیا په برخه کې باید تکار وشي. نو موږ ډېر کوشش کوو تر اوسه پورې په کافي اندازه باندې کار نه دی شوی زه باید ووایم خو موږ کار کوو بیا هم خپل کوشش تر خپل اخر هدف پورې خپل کوشش کوو. موږ بیلابیل ورکشاپونه چې د ځوانانو لري انګیج کولو په خاطر ځوانانو یو بل پیژندلو یو بل سره مخامخ کېدلو همدارنګه ټولنیز مدني فعالیتونه مخته وړلو په خاطر په لاره کې واچول هغه ډېر ښه فعالیتونه لري. موږ ډېر ښه لاسرونه لري. موږ یو وخت مخکې د فوټوګرافي یا د عکاسي ورکشاپ دلودلو چې بلخ ولایت کې وو نو ډېر په ډېر ښه توګه باندې مخته لاړلو همدارنګه اوس هم دغه ځوانان چې په دې برخه کې موږ سره زده کړې وکړلې هغه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو موسسو کې دي دغه عکاسي او د ویډیوګرافي په موسسو کې دندې لري دندې ترلاسه کړې دي. همدارنګه موږ د آزاد شغلونو په برخه کې لکه هنګري او نجاري په دې برخه کې چې ټرینینګونه موږ ورکړي دي نو هغه ځوانان اوس په مختلفو برخو کې دندې لري او کولای شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي. او د نجونو په برخه کې زه باید وایم چې یونیسف افغانستان ډېر فوکس د نجونو لپاره دی د هغوی د روغتیا لپاره د هغوی د زده کړو لپاره او زموږ کوشم دغه دی چې نجونې په هغه برخه د هغه قشر د ټولنې دی چې ډېر زیانمن شوي دي او ډېر کار ته ضرورت لري. نو موږ تر یو حده پورې کار کړی دی خو موږ بیا هم کوشش کوو چې خپل کار وکړو د لرې پرتو سیمو لپاره د کلیو لپاره چې مایندې پلانونه اجازه نه ورکوي خپل لورانو ته چې زده کړه لاړ شي زده کړې وکړي یا هم دندې ولري یا هم د کور بهر وتل ته اجازه نه لري. موږ تاسو ښه پوهیږو چې زموږ افغاني ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې دي. نو موږ د هغه ټولنې یا هم هغه لرې پرتو کلیو کې او لرې پرتو سیمو کې د هغوی د مشرانو سره د مولوي صاحبانو سره همدارنګه د مذهبي مشرانو سره خبرې اترې کړي دي بحثونه هم درلودل میټینګونه هم درلودل جلسې هم درلودلې چې هغوی څخه غوښتنه کړې ده چې تاسو تر هېوادوالو پورې تر مانډ پلانونو پورې ورسوئ چې زکړه پر هر نروها په هر خزب مسلمان خزب باندې فرض دی. نو موږ افغانان خپل مذهب او خپل دین ته ډیر توجه لرو ډیر هغه ډیر منو. نو موږ د خو څخه مسته وختې چې په برخه کې ما دې پلانونه پوي کی هغه څخه وختنه وکي چې خپل جون ته اجازه ورکړي ترڅو زکړه تلار شي. بس برخه کې پیسې وایم چې ما دې پلانونه حق لري ځکه چې یا نامني خبره ده یا هم د خو ژوند ته غواخ دی یا خوانځي کې انتحاري کیږي یا خوانځي باندې بمباردونه کیږي په دې خاطر اجازه نه لري. نو موږ په امنیتي برخه کې هم کوشش کوو دا هغه برخه چې ډیره اساسه ده.
په اخر کې بعد ځوانانو ته د تاسو پیغام څه وي؟
د زړه له کومې نه هیله لرم او تقاضا لرم چې هغوی اجازه ورکړي خپل ماشومان ته چې زده کړې وکړي روغتیا ته یې خاصه توجه او خاصه پاملرنه وکړي ځکه چې روغتیا ډیره مهمه ده. اول موږ خپل ځان هم دی خپل روغتیا هم ده خپل صحت هم دی چې موږ وکولی شو یو څه ورسیږو یو څه وکړو د خپل ځان لپاره خپل ټولنه خپل هیواد لپاره. او هغه ماشومان هغه تنګي ځوانان چې په مخدره موادو باندې یعنی هغه سره لاسرسی لري یا متاسفانه په دې باندې معتاد دي مخدره مواد استعمالوي دغه څخه دغه مور پلار ماینډ پلان څخه هیله لرم چې دغه په برخه کې خاص تصمیمونه ونیسي هغه ته خاصه پاملرنه وکړي خاصه توجه وکړي په کور کې دغه سره په مینه او محبت سره مخ تلل شي هغه ته داسې احساس ونه کړي چې هغه ته نادي یا داسې احساس ونه کړي چې هغه ټول بوج او ټول مسولیت دغه په اوږو دی. نو ان شاء الله چې وکول شو دی یونیسف افغانستان دی ادرس لاره نه همدارنګه دی فعال دی ټولنه فعال خړې په هیڅ باندې لاره نه وکول شي په ټولنه کې تغیرات راوړو او خپل هیواد دغه مشکلات او نسون سره مخامخ دي انتخاب ان شاء الله وباسو.
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو میدان په یو بلونی خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی د نن ورځې په خبرونه باندې پایل کو په روانه خبرونه کې مو بلابل مسائل راټول کړي د ورزش د نړۍ خبرونه به هم درته نوی او تازه خبرونه به هم درته لرو د کرکټ بورډ ل اجرایا سرپرست رئیس نظیم جار عبدالرنجی سره مهم خبرې کړي او د غشان د ایم ایم ای افغان لوبغاړی ادریس صابه به تاسو ته د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه هم معلومات درکړي. خو په پایل کې به خبرونه اورو دیوی نادر د لوبو نړۍ خبرونه تعقیب کړي دي هم د اوس سره په سټډیو کې ده. دیو جانې سمونه وی اوریدلې
مننه اکرام صاحب. لومړی ښه خبر دی هغه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه اعلان کړی چې سر نن په ټول هیواد کې په ټولو ورزشي فعالیتونو هر ډول بندیزونه لري شي، یعنی د دې نو وروسته به هر ډول ورزشي فعالیتونه ترسره کیږي. د دې کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی لمک سره خبرو کې ویل که څه هم له دې وړاندې یو شمیر ورزشي فعالیتونه پیل شوي وو، خو د روغتیا وزارت د کرونا پر ضد د اصرار کمیټې د پریکړې په اساس اوس ټولو ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړل شوې. خو په دې هم ټینګار وکړ چې د سیالیو پر مهال د نندارچیانو شمیر به کم وي او دغه شان ټولې روغتیايي سپارښتنې به په پام کې نیول کیږي. و میاشتې وړاندې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف افغان حکومت په افغانستان کې هر ډول ورزشي فعالیتونو باندې بندیز ولګاو. د دې ترڅنګ به راشو لکه څنګه چې راپورونه ورکړل شوي په دې وروستیو کې د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې سیلابونو ډېرو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. نو د کرکټ یو شمیر لوبغاړو د هر ډول مرستو ژمنې کړې دي. د افغان کرکټ پخوانی لوبډل مشر محمد نبی چې اوس مهال د ویسټ انډیز په سی پی ایل لیگ سیالیو کې په لوبو بوخت دی پر خپل فیسبوک له سیلاب ځپلو سره خواخوږي کړې او د همدا شان ټینګار کړی چې د لوبو پای ته رسیدو وروسته به دوی مرستې وکړي له سیلاب ځپلو سره. د نړۍ یو بل مشهور افغان لوبغاړی راشد خان هم له سیلاب ځپلو سره د مرستو ژمنه کړې. د افغان لوبغاړي هم اوس مهال د ویسټ انډیز په سی پی ایل سیالیو کې لوبیږي. همدا شان نجیب زدران یو بل افغان لوبغاړي هم له سیلاب ځپلو سره مرسته خپله وجیبه ګڼلې ده او پر خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې له سیلاب ځپلو سره تر خپلې وسې مرستې به وکړي. او اکرام صاحب د مرستو له ژمنې وراخوا د شپږیزې سیالیو ټولو شپږو لوبډلو د افغانستان د کرکټ په بېلابېلو لوبغاړو کې خپلې تمریني سیالۍ پیل کړې دي. همداشان کرکټ بورډ وای د شپږیزې وم پړاو سیالۍ به دراتلونکي یک شنبه پورې پیلېږي.
ماوډي وجانی د چا سیالۍ به لنګدینه نندارچان ننداره کې کنه او هغه افغان لوبغاړي تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په سی پی ایل لیگ سیالیو کې لوبيږي هغه به په شپږیزه کې برخه اخلي. کنه په دې اړه به د خبرونی په وګدو کې د کرکټ بورډ د سرپرست اجرایی رئیس نظیم جار عبدالرحیمزی مرکه اوریدونکو ته خبرو. خو دی وجانی ته پوهیږي چې لیونل میسی د بارسلونا له لوبډلې نه د وتلو پریکړه کړې ده. لیونل میسی په دې لوبډل کې لږ تر لږه شل کاله ولوبید او دا په نړۍ کې ډیر زیات میلیونونه مینوال بلری کڅوم. دا خبر به د بارسلونا د لوبډلې د مینوالو لپاره خه خبر نه وي، خو اسوسییټډ پریس لیکلی دی چې لیونل میسی دا پریکړه د روانې میاشتې په 15مه باندې کړې ده او د دې لوبډلې نه د وتلو اعلان کړی دی. که څه هم لا معلومه نه ده چې خاغلی میسی به لدین وروسته په کوم بل کلب کې ولوبیږي کنه، خو دا به د بارسلونا لپاره لوبو په برخه کې واقعا یو لوی گزار وي، ځکه دوی شاید د میسی په شان بل تکړه لوبغاړی پیدا نشي کړی. میسی 33 کلن دی او یو ویاړ دا لري چې شپږ ځلې د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی او دغه شان شپږ د سرو زرو د فوټبال توپونه هم ګټلې دي. اخوا بیا په ارجنټاین کې په لسګونه کسانو د لیونل میسی په پلوي باندې لاریون کړی دی او له دې نه غوښتي چې میسی باید بیرته خپل پلارني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون شي. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. افغان کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکي اونۍ د یک شنبې په ورځ به د شپږیزې لیګ سیالۍ پیل شي. که څه هم وړاندې کرکټ بورډ ویلي وو چې دا سیالۍ به د نندارچیانو له ګډون پرته ترسره شي، خو اوس د دې بورډ سرپرست اجرایي رئیس نظیم جار عبدالرحیمزي ویلي چې د روغتیا وزارت سره په همغږۍ پریکړه شوې چې لږ تر لږه 30% نندارچیان به دا سیالۍ له نږدې ننداره کړي. له ښاغلي جار عبدالرحیمزي سره مې په دې اړه یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړي.
اکرام صاحب، موږ مکتوب لیږلی وو د روغتیا وزارت ته، هغوی ته ویلي وو چې موږ به احتیاطي تدابیر په پام کې نیسو، تاسو موږ ته اجازه راکړئ. بل دا وو چې که تاسو پام وکړئ په افغانستان کې هو په لویه جرګه هم وسله، هغلته هم په زرګونو خلک ناست وو، نورې غونډې هم سوي دي، نو داسې کوم ځای موږ دللی ودونو ته لرون ته هم اجازه ورکړئ چې په سلګونو کسان پکې کښېني، هغو ته هغه به بیخي سره جوخت سره کښېني. نو په دې اساس موږ هم غوښتنه وکړله چې موږ ته هم اجازه راکړي. البته موږ به هڅه وکړو کوم احتیاطي تدابیر چې دی په پام کې ونیسو، که سوشل ډسټنس یا وو که هر شوي دا ورته شان ټول پام کې نیسو. بیا د هغوی کور ودان یا هغوی له یو هغه نه حیات نه خلاص شوی وو، بیا بل حیات ته هغه کړله وړاندې کړله، هغې حیات هم پرېکړه وکړله چې بس تاسو ته اجازه ده. نو پیسدی موږ ته ښودلې ده چې یعنی موږ ته داسې اجازه نه راکړې چې بیخي ټول لوبغالی د بیخي داسې زیچ ډک سي، او خو موږ ته ویلي چې هڅه وکړئ چې دغه سوشل ډسټنس او دا شیان په پام کې ونیسئ.
یعنی فکر کوئ چې د مینهوالو مخه به په همدې شکل باندې ونیولی شي؟
موږ به دا داسې وکړو چې چوکیګانې دي، ځینې چوکیګانې دي، هغه به کور کړو، به چې مثال خبرې یو چوکۍ یا دوه چوکۍ وړاندې نفر سره کښېني، دا هڅه به موږ وکړو. بلکې دا به وکړو انشاءالله تعالی چې په دروازه کې کسنه سنیټایزر یا دلته سنیټایزر دی، هغې غم به مکو، او هڅه به لا دا هم وکړو چې ماسک پورې هم موږ وګورو، کوشش وکړو چې ټول ته ماسک اویلیبل سي، ډېره به ښه سي.
دا تدابیر به یوازې د مینهوالو دپاره وي که د لوبغاړو دپاره هم؟
لوبغاړو ته خو موږ ماسکونه نه سو ورکولی. بل دا چې لوبغاړو څه وخت مخکې موږ ټیسټونه هم کړي وو، هغوی کې څوک پازیټیو نه وو. او که تاسو پام وکړئ په هیواد کې لا کرونا بیخي ځای په سوی ده، په اصطلاح کې پیښې وګورئ که هغه وګورئ، نو لوبغاړو ته چې دي، لوبغاړو ته کوم شیان چې د سی سي رولز او ریګولیشن دي، یعنی لاس مه سره ورکوئ، یو یا سره ډېر رشم جوړوئ، یا مثال خبرې بال په لاړو مه کوئ، دا شیان دي، هغه شیان به پوره په پام کې نیول کېږي.
د لوبډلو برخې ته کې راشو جار صاحب، ټولې لوبډلې واخیستل شوې د تجارانو له لورې نه که نه لا هم کومه لوبډله پاتې؟
یوازې بوس پاتې ده چې هغه دغه ټول لګښت د سی بي په غاړه ده.
د کومې لوبډلې چې سوداګرو اخیستې دي، یوازې د لوبغاړو مصارف یې په ځان باندې منلې دي، معنی دا چې د لوبډلې د مالکیت کوم امتیاز کرکټ بورډ ته نه دی ورکړل شوی؟ همداسې ده،
ملکیت خو همدا ده چې لوبغاړو ته دوی پیسې ورکړي، همدا یې ملکیت سو کنه. بل خو موږ په اضافه پیسې کومې ښودلې پې، هغه داسې وو چې هغوی سره خبرې سوې وې. بل دا که کورونایي حالات ته تاسو وګورئ، نو پخانی انرس کې یوازې یو انر حاضر سوی ده، نو ټول انر بخنه غوښتې ده چې موږ ور انس کولی، تجارت بیخي سره ډاون ده، څنګه ده څنګه ده. بیا دې بدل کې موږ ورسره دا شی کړی ده، پروتوکول مو سره امضا کړی ده چې لوبغاړو ته بخه اکوموډیشن ورکوي، ښه فوډ به ورکوي، او د هغوی پوره خیال ساتي، دا شیان موږ ور باندې کړي دي باندې ښه دي.
او بوس چې تاسو یاد کو کوم هنر ورته پیدا نه شو که نه سی بي خپله وغوښتل چې لګښتې په خپله غاړه واخلي؟
یاره انر خو یو دوه درې سره پیدا شول، خو داسې ټکاني غوندې وو که نه، بیخي داسې کلیر هغه نه شوله. نو بیا موږ خپله پرېکړه وکړه چې موږ خپله کوو، لګښتې موږ خپله په غاړه اخلو.
اوس چې شپږیزه په شپږم د همدې میاشتې کېږي، سی پی ایل سیالۍ روانې دي، زموږ یو شمېر لوبغاړي په سی پی ایل لیګ کې لوبېږي، دوی به راځي دلته لوبې ته څنګه؟
موږ ویسټ انډیز کرکټ بورډ سره وخت نه پاړي کې یو اوس تیاره مورته چارټر کړی ده، موږ خپله شخصي تیاره ورته چارټر شوی ده، دغې شپږ لوبغاړو ته چې هغه به له هغې ښار نه بل ښار ته راوړي، چې بل ښار کې بیا پروازونه هغه بل ښار ته سینیټرینډیډ نه به هغه ته راوړي، بربډس ته به راوړي، چې هغې نه بیا پلیټونه ستا هم له جمیکانه ستا هم له بربډس نه شته ده. نو موږ تیاره ورته چارټر کړی ده ویسټ انډیز کرکټ بورډ سره په جریان کې، هغوی هم ویلي دي چې موږ سره پوره همکاري دا کار به کېږي. هیواز یو ستونزه یاده کړې ده چې حکومت باید موږ ته اجازه راکړي، چې دلته لاکډاون دومره سخت ده چې حکومت هم اجازه نه ورکوي. نو چې حکومت اجازه راکړي، تاسو پلیټ به کېږي. موږ دا پریکړه کړې چې انشاءالله په دویم په دریم سپتمبر به هغوی له خیر غېږ نه راخلو.
لوبغاړي چې د ویسټ انډیز نه افغانستان ته راځي، شپږیزه کې برخه اخلي، بیا دوباره بیرته سی پی ایل ته ځي که نه؟ د سی پی ایل سیالۍ به هلته بیا پای ته رسیدي
سی پی ایل پلسم خلاصيږي او د موږ په گیزه تر شپاره سم پوره ده
او دا غي نورست آی پی ایل شروع کیږي بیا بزینی لوبغاړي تبن آی پی ایل ته سي
آی پی ایل ته سي درې کسان آی پی ایل ته سي
بل مسله په افغانستان کې داخل د افغانستان کې د لوبغالو او په ځنګړي ډول د ننګرهار د لوبغالي سمو د وړاندې اګریمنت وشو د کوم شرکت سره د کارونو د شروع کیدلو په اړه باندې دغه قرارداد تر کومې اندازې پورې دی یعنی د دې میدان کارونه به تر کومې اندازې پورې کیږي به دغه نو وروسته بل پروسه پیل کیږي
دغه خو مختلف مراحل دی یو اول مرحله دا و چې هغه ته غجر د کتاس کتلې د غجر د ډکون خبره سي او هغه ته لوخي وي د غیر بل کنه یعنی کلیننګ او پیلینګ نو هغه کار روان ده درې میاشتې مونږ ورته وخت ورکړی دی ان شاء الله تعالی باوري چې درې میاشتې خدای کول هغه کار سرته ورسیږي
او درې میاشتې وروسته به بیا نور کار به شروع کیږي که نه ځکه د جلال آباد د لوبغالي مسایل ډېر جنجالي و له ډېر وخته دیسته په دې باندې کار کېدو ځینې خلک په دې فکر دي چې شاید همدا کار وشي او نور کار بیا په ټپه ودرېږي
بل دویم مرحله چې دا هغه دا ده چې دیوال به تنه تاویږي او اننه پکې اول ګراوند جوړیږي اول ګراوند دا چې نندارچیان هغو ته پکې جینی د ناستې مقصد اوار میدان جوړیږي تر څو لوبې وکولی شي د دویم مرحله دا بیا غیب سی وروسته نور تعمیراتي کارونه دي چې هغه به لا بیا بله مرحله کې چې هغه بیا ډېر لګښت او هغه ته اړتیا لري مونږ هڅه کوو چې له خارجي کمپنیو نه مثال هغه د ډیزاینینګ او هغه وغواړو نو هغه بیا لږ سره اوږده پروژه
او د کابل کې د لوبغالي پاړه باندې ویل کېدل چې کوم ځمکه کرکټ بورډ ته انتقالي تقریبا له سو کالو راهیسې دا هڅه روانه و دا هڅه تر کوم ځای رسیدلې
دلته دوه درې مځکې وي یو مځکه خو دغه د خدایداد سره وه دغې جې کې وخت تاسو پام کړی هغه شپاړسمې حوزې سره په هغه ځای کې وه بیا هغې کې څه ستونزې راوتلې شخصي مځکه وه څه پکې هغه هم بیا پاتې شله کینې راته ویلې وه هغه ویل سوې وه بل هم ځکه دې خوا ته بګرامي ولسوالۍ پلو وه هغې کې هم دغسې ستونزې را پیدا شولې همدارنګه یو وخت کې د چمن حضوري خبره هم سوې وه خو اوس یو بل ځای ښودل سوی ده نو په هغې باندې کار روان ده تر اوسه مونږ هیله منی که خدای کول هغه ځای به مونږ ته راکړي
د افغان کرکټ بورډ اجرایی رئیس نظیم جار عبدالرحیم زیا اوس هم د ایم ایم ای افغان لوبغاړی ادریس صافی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي
د ادریس زایم د ایم ایم ای او د کیک بوکس د لوبغاړی ترڅنګ یو لوبغاړی یم په 95 کیلو وزن کې فایټ کوم فلال رشته می چې جریان لري تمرینات می ګرپلینګ او برازیلین جوجوتسو فالوونی بوکس موی تای دا ټول تمرینات مخکې وړم یغې نه مخکې می پروفیشنل کیک بوکس کی 1 کیک بوکس څلور نیم کاله مې هغه تمرین کړی دی هغې نه وروسته اوس درې کاله درې نیم کاله کېږي چې ایم ایم ای تمرین ته راغلی دی زه خو داسې وه چې همدغه یو لاره مې د ژوند ټاکلې وه چې باید خپل وطن ته خپل ځوان نسل ته خدمت وکړم او د خپل وطن دا درې رنګه خوږ بیرغ په مټو واچوم یو چیرې وځلم یو څه ورته وکړم دا وطن په موږ باندې ډېر حق لري په ټولو ځوانانو حق لري نو یغې نه بدون یا د ورزش لاره مې وختارله ډېر زیار مې وبسلو ډېر محنت ډېر تکلیف وبسلو حتی خپل مصرفونو خپل شخصي مصرفونو باندې خارج ملکو ته لاړې مسابقې مې کړې رسمي مسابقې مې کړې دي او بېرته خپل وطن ته بریالی راستون شوی یم لاسته راوړنې مې تقریبا 15 مسابقې مې کړې دي چې دوه مسابقې مې مرکزي کمربند باندې وي نورو ټولو مډالونو باندې وي او د تقریبا څلور ګولډ میډل لرم او د سرو زرو طلایي میډل او دوه چې دي براونز دي یو سلوار ده اول خو ډېرې مسابقې تقریبا 15 مسابقې سر په سر باندې پاکستان کې مې کړی دي چې ما ته شکست نه ورکړی ده بېرته راغلی یم راستون شوی یم او یغې نه وروسته بیا په سنګاپور کې تایلند کې بینکاک کې او انډیا کې او ازبکستان ایران یو مسابقه مې په دوبۍ کې وه اوس اخرنۍ مسابقه مې وه چې په افغانانو مسافرو دوستانو ډېر زیات تشویق کړی وم حتی دې پورې چې مونږ څومره افغانان وو هغوی راغلي وو هلته تشویق دپاره راته ناست وو او مسابقه مې وګټله چې د خپلو خلکو مینه مې ولیدله واقعا ډېر زیات انرژي مې واخیستله او احساس مې کوله لوړې زده کړې مې په خارج کې کړې دي اوس دوباره مې پوهنتون شروع کړی ده کمپیوټر ساینس بخش کې کار کوم غواړم چې نورم تعلیم وکم تر لیسانس پورې مې اراده ده
د ایم ایم ای افغان لوبغاړی ادریس صافی او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا مو په لویو بخونکو کې سختن سپارم هر چیرته چې تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شو کې
کوم پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ